دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی شپږم نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د کورنی او سیمه ایز او بهرنی راپورونو ترڅنګ درته نور ډیر څه هم لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د کاشغر او ګادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د منیسټرل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته پرینږدي چې قبایلي سیمې یرغمل کړي او د سعودي عربستان پاچا د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي اوس بشپړ خبرونه د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال رډي ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی په ځانګړې توګه پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لار له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وای ترهګر به بیا دې تپری نژدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي سردار مهتاب عباسی د سرګندونې د سه شنبه په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځنی سفر پر مهال وکړي د ویل
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وای چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغمال کړي مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره ورته مخه نه ورکو چې کینه هغه دې زمونږه امن تبا کړي ځکه چې دا تیر لسیزه مونږ ډیره په تکلیف کې تیر کړل
هم نه بہت تکلیف نه کړل
سردار مهتاب عباسی وویل په قبایلی سیمو کې به د اولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي نوموړي د معذور خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی د دې کمیسون د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی ورکړی و د دې کمیسون هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سه شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوي غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي د دې کمیسون مشري به حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې راپورته شوې دي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم د پدې غونډه کې شریکو نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې پدې غونډه کې شرکت وکړ د ویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخامخ دی کوم چې د سیمې تور پېښ ده فرانسوا اولاند زیاته کړه چې د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې سبي دی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د بحرین کویت عمان قطر او متحده عرب اماراتو مشران په دې غونډه کې شریکو اروپای کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12 بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استریا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازي عباس راکچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې کار پیل کړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړه پرې شوې وه. دواړو غاړو د یو دایمي تړون ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 13مه نیټه سره ټاکلې ده. په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شیعه ملیشو مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل شوی دی. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان نور ټپي شوي هم دي. د شیعه ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. داعش په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه دوی د هغه هوټل مخې ته کړې ده چیرې چې د دوی په وینا ایراني ملیشې سره راغونډېږي. دا د کورادا په نامه د سیمه کې دویمه چاودنه ده کومه چې د شپې مهال د کورنیو په ورتګ مشهوره ده. د روانې میاشتې پر 2مه نیټه هم هلته د یو رستورانت مخې ته یو موټر بم چاودنه سوې وه چې 15 کسان یې وژلي وو. د هغې چاودنې پړه هم داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د خبرونو پای اوس هم تاسو د کرنسۍ حال او د موسم حال له احمدالله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخیستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو پاونډ 155 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړولو په ضد نن عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي مشر مشال رادیو ته ویلي:
د مور سره په نننی کال کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي، جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري.
د خبر پرځنخوا گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د قبایلي سیمې ولس د فاټا د اصلاحاتو کمیشن سپارښتن ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سي آر قانون دې ختم کړل سي.
اف سي آر نام زموږ زړه شین دی. څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې، نور خلک د فاټا د پر فیصلې کوي، دا په کومه دنیا کې چا کړی دی؟
په خبر پرتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل پر کاچ د ځوانانو لپاره ځانګړې څوکۍ اعلان شوې ده. یو ځوان کاندید د خپل پلان په اړه وایي:
تعلیم مبارک استمنډه کوله یک یو شو دوه مده جنشنا ادیګارو کې تصدیق مزدیګ دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاته د مشال رادیو .com. کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سم راځو د خبرونی لومړی راپور ته. عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې کاربندي اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټي او ځای تجارتان یې هم لاټړ کړی دي. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لاري له پښتون میشتو سیمو څخه داړولو پر ضد تیرونی د دې کاربندي اعلان کړی او چې ورسته یو شمیر نور ګوندونو هم لاټړ وکړ. عوامي نېشنل ګوند وايي پر همدې موضوع به روان میاشتې پر 14 نیټه په کوټه کې ټول ګوندیز غونډه کوي. په دې اړه نور حال کوټه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د کوټه شار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28 نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي مشال رادیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
تقریباً صوبے ٹول سیاسی جمہوری اور مذہبی قوتوں حمایت دری اور سرا دمر سرا دل سے کچھ شاعر تجاران تنظیموں نے
احتجاج ختم کړ.
بالکل اغي مشتراغلی اغي باندې خبر مډیر واځي کله چې موږ د بلوچستان اسمبلی صرف قرارداد در حد پوری مطمئنه نشو کې مثالې په کار دا دي چې حکومت بلوچستان خصوصا وزیر اعلی پر دې حواله باندې د پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم او غصه او خشم ډیر واځي کې او اغي تر دې په کلکه توګه وایي دغه منصوبه چې کومه تبدیلی تاسو پکې کړې ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لمړی پلان سوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول ډېری نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14 نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویل دی چې ترګرو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي او سیمه بل هغوی څخه پاکوي. نوموړي پرون د مومند ایجنسی د دورې پر مهال په خبرو کې ویل چې په قبالي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراستراکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسی یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوه. د محمود ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرېده دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره ششته چې مونږه دلته د اولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه په ځای شي، گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغه به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي. دی وایي چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دی ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موقع نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تیره کړله او د ده سره د سیمې ځوانانو او مزدورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو مازور سره می خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلند لپاره بلچا دومره اعلان نو کړل لکه د گورنر صاحب چې د بلند تعلیم لپاره د پلاه بهبود لپاره چې کوم اعلان نو کړ نو دا زمنګ لپاره ډیر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخ نمائندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوې کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاٹ. یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تګ راتک یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندول خفغان سرګان ک. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
په دې ورسوي کې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلونونه پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولسوایي کې د اف سي آر په حق د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی ویلی دی د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولستا د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام، فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغه سي د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګریز کوله هغه موږ کې واچول دي آی کې لوکل ګورنمنت کوم سیستم فیچرز هغه موږ کې کړي چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دي دی سنسس پکار دی او دی نه پس الیکشن ضروری دی لیکن موږ دا سجست کړی دی چې سورا چیک پوسټونه دی بابا ایجنسی کونسل باندې راشي چې سورا پیسې کلک کیږي دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چې دی سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چې دی ہائی کورٹ پر شام اور ریٹائر ہائی کورٹ ججان دی بامن آئے کے تجویز کرے گی چې چا سر زیادہ ہے اسی فورن چې دی اپیل او چې دی آئی تا ریلیف ملاوی گی.
بلخوا دا اپریل پا دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریہ کی ہم راغلی دی چې بدی رستیو کے پا فاتا سیکرٹریٹ کے دا فاتا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مساویدہ وڑان دکل شوی چې پکی ویل شوی کے دیشی پا فاتا کے ایف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي ک ایف سی آر قانون کې پراتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقی مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی یې چې لس کاله پر با په ایف سی آر کې اصلاحات یا ترمیمات بند وي دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څه نه شي کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وایي چې چونکې قبایلو کې مسئلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږې اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په ایف سی آر قانون کې د اصلاحات لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکولو سره وايي په فاټا کې په فوري توګه د ایف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېری خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختمول جیسے ڈیر سارا بڈیر کمپلیکیشن جو ہوئی گی سواد کی اندر سے یہ ادم ریگولیشن سے ختم شو نو ہے نفس یو ویکیوم را گئے ہو ویکیوم نفس یا سارا پاکی ویل سے شریعت والو کلو ویل سے رواج والو پاکار دار دے چھے گریجولی پاکستان لا دا ایکسلنٹ کی نو اگر سارا بدائی چھے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چھے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دیری اللہ چھے اگر بدی ایکسپٹ کی.
خلافاټا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وایي تر سو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملي کېدی.
نو د ایف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاس کالو کې په فاټا کې هر هغه څه شول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشي کولای تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړي نور خلک د فاټا د پر فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د فاټا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کی چې تاسو فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا ته تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نوره هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
زموږ غله مشال راډیو خبري ده پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولس وایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو په مرته راګرځوم.
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهي پروژې پر مخ وړي، خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمیر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبريالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یو لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی چکم ڈونر ایجنسیز دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو کو التا چونکہ اپروچ نکی گی دا دی التا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ اندے دی تا ڈونر دیرے غصے پیسے ور کری
قوبل خواد خیبر قبائلی سی میں سرا تعلق لرون کی دا بشری حکونو کار کا ان کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پیو شمیر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی خو کدغا غیر دولتی دارے پخپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکڑی نو نتیجے بے خوی بلخوا پر قبائلی سیمو کے کارکون کو غیر دولتی دارو دے اتحادیے فاٹا این جی اوز کنسورشیم چیئرمین زرعلی خان اپریدے بیاوائی چپیادو سیمو کے دا پرمختگ ٹول کارونا دا فاٹا سیکٹریٹ او بہرنو حیوادنو مالی ادارے نیخ پنے گا کبھی او نور ادارے یوازی دا آگاہ پا پروجو کی بختی دی
ترکم سے فاٹا سیکٹریٹ خبر دا یا دل چو اثر کار کئی نو یقیناً تو آگے کی زبو دا مشران سے کم خبر کئی نو آگے کے جا سے خبر اشتا و خاص کر دا یون ایجنسی سی فاٹا سیکٹریٹ رسے دے یا دی سر اکرم ادارے کار نو یقیناً تو آگے غلیم شتا و آگے کے ٹرانسپیرنسی عمل ہم کم زور ہے نو انجیو سے ترکم تعلق دے ستا جی انجیو سو انو آگے کو صرف دا سیاسی او سماجی آگاہی کئی شعور خلق و طور کئی
خود فاٹا سیکٹریٹ پخوانے ویاند عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې این جی او کوي نو هغه څنګه چې داوی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر طرف نه د فنډینګ ملاوي حکومت پاکستان دا وی باقاعده رجسٹریشن کوي او دا وی په کار کولو باندې نظر هم ساتي.
د فاټا این جی اوز کنسورشیم چیئرمین زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي.
په فاټا کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار په اړه د مجید بابر راپور اوریدی. له پاکستان خبریدونکو ډاون رسپانې په یو لیکنه کې د هغه هیوا د قبایلی سیمو د ورسته پاتې والی موضوع راخسته چې لیکي د قبایلو مسلې هغه ته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تور خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواری دای سي. د دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچا اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپله دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تېره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ یو نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول او د یو گورنر کونسل جوړول چې د ایجنسیو د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستانی آئین د 228 ماده په حواله وایي چې د پاکستان په پارلمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دیزک ډېر ورو چې کله فاټه ته لاړ شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادرې دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دای دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غلم مشال رادیو خاوري په خبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکي یو شمیر ځوانان وټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکي به د منتخب سوي کس سره څومره واک وي فرخنده اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په 3 یا 4 ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمیر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرې ته ولاړ د عوامي نشل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف زکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دی غورځولي خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت بارا کې خو خاص سیستم نشته لکه دې چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت بارا کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتې کې چې کوم د سره یوت تلکان ورار دي کنه چې دې په صرف خوشحالي یراغه د یوت یو برخه وکا نور بیا عملی ستابانی د دې کردار هم نشته لکه د خدمت په حساب د ترکه په حساب کم دی او قوم کلی کنه هغه لیول د دې سم نشته. جنرال یو جنرال شو جنرال چې یو کسان شو یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل بیا دې ته مخ کې خپل یو کس لم دې کردار نه معلوم چې څه بس کوم کنه لکه د سره ټول یې
د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفته ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي
پارټیسیپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دی دومره زر هغه کنه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ځای ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي کې بل دا چې خزي غریبانان په دې پوي نه دی. په دې کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګوره چې ته خزي دی نه
د مردان زلې دی. یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته د سو خدمت کې او چې یاره د خدمت مالو کو زیو زم چې زو لپاره پټو سره وګم او خپل راته زونه نشه چې په خپل یو لږه کوم نظر هم چې تعلیم پوزخ په لدا دا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم مبارک استمند یو کول یو نمبر کوم یو شو دوه مده چې نشانه دي کارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وساسې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زم چې دوه نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پند دا کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې خلکو له بمینه ورکوم او دې خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د 1,00,000 زیات درخواستونه ترلاسه شوې دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لاک درې درات پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې 10,000 چې دي نو هغه رجب شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس کار روان دي. دا دا خود تعداد هم تر نه دی راغلی اوس په دا فکر را ځي او دا یو لږ چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو نظر غواړی شئ چې دا مفتي جوش خروش ترې
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسو نه تر پنځلسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي دوه د ښځو یو مزدور کسان یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د غرمې د ولسمې بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د کاشګر او ګوادر د تجارتی لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومنیشنل ګوند په غوښتنه هړتال تر سره کیږي د اومنیشنل ګوند بلوچستان صوبې مشر اظهر خان زګزین نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبې ټولو ګوندونو او تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام لاتړ کړی دی د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې تپرینج دی چې قبایلی سیمې غمال کړي سردار مهتاب عباسی دا څرګندونه د سې شنبه په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځنی سفر پر مهال کړی دی په افغانستان کې د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی د دې کمیسون د جوړیدو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و د دې کمیسون هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي د سعودي عرب بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجی وادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دا سرګندونې د سی شنبه په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې کړی دی او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن ټیپي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې چې په ویانا کې ترسره کیږي د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستي دي راځي چورته ورسو
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه یو سل پنځه ویش کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوې د وفاقي وزیر خواجه اسد رفیق ټاکنه کلدم وګرځولا او حکم یې ورکړ چې په دوه میاشتو کې د نن دی دوباره انتخابات وکړل شي د ادارې په وینا چې لدې داسې ښکاری چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمیر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی ادارې فلند لیکي چې د دې سربېره د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر سخ کار کړی دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومټریک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی او کو دې د پسندیدګۍ سره وکتل شي او دا سی وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه تر لاسه شي بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپن خپل ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمیر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرج کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمیر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوې هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه کوي تر افته د پاکستانی ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دي نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده د کوم نقصان سی با ارومرو د پاکستان ولستا رسی ادارې زیاتوی د سخکاری زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتي خړلې دي او لاس پلاس ناشتي ادارې اخر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمه لپاره کوټلې اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پیښور او نور خارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پرهمه لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورسپان نیویورک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپان لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ ریپورټونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورسپان لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبري اترې تر سره شوي دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیا کوونکو لخوا خپاره شوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویورک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولي پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1920 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر سوی وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای په خوانی مرستیال مشر مایکل مورل وای درون بریدونه د ولسی وګړو د وژلو د شمیر کچ راټیټوي او دا چې دا د درهګری پر ضد جګړه کې واغیزناک وسله ده. نوموړي دا خبره په خپل کتاب کې لیکلي چې بازار ته تراتلو لمخه یو کاپی اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د دې تفصیل عبدالحکا کړه.
مایکل مورل د سی ای ای په خوانی مرستیال مشر چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنټ واخیست. د ده د کتاب نوم دی ګریټ وار آف اور ټایم چې په 12 می به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یوه کاپی ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ترلاسه شوې ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعدی عرب ټاپو څنګه د امریکا پر ځینو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیاسي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیاسي د هغو ټکنیکونو دفاع کوي چې پکې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټونو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره کې چې هم دغه ټکنیکونه د لپاره په شخصي توګه نه آرام کوونکي وو، خو له دې پرته سیایي بل لاره هم نه درلودله. د دې په وینا هم دغه ټکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یو ډیره اغیزناکه وسله یادوي، خو البته دا خبره نه ده پډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
زموږ غله مشال رادیو خبري. افغان حکومت وايي په قطر کې د سولې په اړه جوړ شوی ورسي غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار پروند مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دغه غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نسی کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وايي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور کوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتې کړې، بل خو افغان چارواکي دا ردوي وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازي نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سې شنبې پر ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې در قطر صورت گرفته
کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅ کله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت پکې رسمي استازی نه درلود او نه هم ځان ته د پریکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
شغلیت مرویل حکومت هیڅ کله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د رواني اونۍ د شنبه او یک شنبه پر ورځو د دغه واد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه شوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا رابلل شوې وه. د همدې مؤسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانستلو موافقه شوې. بیان دغه را زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای کوم کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان لوري ګډون کړی وو د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنی چارو وزارت وایند شکیب مستغنی د سشنبه پر ورځ خبريالان ته د غرض ویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوه ناسته غیر رسمي و، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملی پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
ادامه داره
که هم د سولې د عالی شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه، خو د دغه شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیلې زیاتې کړې. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یو ملي اجماع رامنځته شي.
زموږ غله مشال رادیو خبري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونه وکړه. نو موړي وویل د سولې د ټینګولو په لار کې پراته ډیر خندونه لري سوي دي، خو ستونزې هم ستا چې له هغه څخه یو د وسوال مخالفینو په صفونو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور دي. ملالی بشیر په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کېږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه شاغل ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملی ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وخیو. سپریختیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای شو چې یوجیت ورسو. نو دوام اساسی قدم به داوی سه افغانان سره کینی اما پر رسمی توګه کینی او په یو خیر اده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشار رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي، او اوس دا ستونزه نوره نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپله اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپلو کارو کې جدي دي. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح سوی ده، او شاوخوا اتیا یا نوي فیصد بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي، او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزي په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لویه صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر کته کې او بو یې هوا یې د ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلی ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي، او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول سي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. تر یو اوږد ځنډ وروسته د افغانستان د بیا پخلاینې پروسه یو ځل بیا پیل سوې ده. څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په قطر کې غیر رسمي خبرې اترې وسوې. دا خبرې د څېړنیز ادارې په ګواښ لخوا رابلل سوي کانفرنس پر مهال سوي دي. تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ د نړۍ په مختلفو ښارونو کې مذاکرات سوي وو، خو هغوی هیڅ نتیجه ورنه کړه. پوښتنه دا ده چې آیا دا ځل به خبرې اترې کامیابه سي او که نه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدا پوښتنه څېړي.
د څېړنیزې ادارې په ګواښ په قربتوب سوي کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبان په قطر کې میشت استازو ترمنځ خبرو اترو ته افغان حکومت هر غیر رسمي خبرې اترې وایي. د خبرو اترو پر مهال دواړه غاړو په یو شمېر ستونزو سر وشغېدل چې پکې دا فیصله هم وسوه چې طالبان به په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته فعالوي. که وکتل سي تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ په قطر، جاپان او فرانس کې هم خبرې اترې سوې وې، خو تر یو څه وخته پورې به د دوام درلودلو وروسته ناکامه سولې. همدغو پخوانیو ناکامیو ته په پام سره د افغان چارو کارپو او خبریال سمی یوسفزی وایي دا ځل په خبرو اترو کې د طالبانو زیاته لیوالتیا ښکاري.
او کاغه باسونو ته وګورو او دې باسونو ته وګورو یو څه توفیر لري. په هغه کې طالبان یو یا دوه کسره غلي وو او نور هم د خلکو او د کوم کشمیر زمرا زیات نه وو، خو د دوه د تیر ورځې کوم مذاکره ختم ته ورسېده هغه مختلفه و. دي کې دا ځل د طالبانو تقریبا د قطر دفتر اته کسانو ګډون کړی وو. وروسته دا هم ویل کېږي چې یعنې د دغه کانفرنس په جوړولو کې طالبانو یو ډول لیوالتیا وه او انتظامات هم یو څه د دوی په لاس کې وو. زما په خیال دغه دواړو طرفینو یو طرف ته کېناستل داسې بریښي چې د آینده لپاره به رابطې جدي او نږدې کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر حبیب الله فوزي بیا وایي دا ځل فریقان په خبرو اترو کې جدي ښکاري، البته نوموړی د ځینو خنډونو اندېښنه هم څرګندوي.
د افغانستان په ډېری سفارتي کړي د انتقار کې یو وخت یې ځینو کړي شاید د دې تدې کې په افغانستان کې جنگ ادامه پیدا کړي. د دې عمل سره ویلې چې خنډونه به موجود وي، لیکن کوم څه چې مثبت په نظر راځي او هغه سره امیدواري پیدا کېږي هغه دا ده چې د طالبانو اړخ او همدارنګه افغاني اړخ او سولې شورا او تر دې نه مهم دا چې د افغانستان ټول ولس سولې ته اړتیا او لیوالتیا لري. د طالبانو اړخ هم معلوموي چې په سیاسي پروسه کې وایي شامل دي. معلومینه ده چې موږ ته امیدواري راکوي چې خاطرات
د افغانستان په شخړه کې تر ټولو مهم لامل د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو رول بلل کېږي، او دا تور لګیږي چې دغه هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان امنیت او پرمختګ قرباني کړی دی. خو سمیر سفزی وایي داسې برېښي چې اوس دغه هیوادونه هم غواړي خبرې اترې کامیاب شي.
دا وخت د افغانستان چې څومره همسایګان دي خو په نسبت غوی صلح د پاره د کار کولو د پاره ټولو زیاته په یو نظر او یو خوله دي. چین د پاره خطر جوړېدل دی، مرکزی اسیا د پاره خطر جوړېدل، حتی د هند د پاره. نو دغه ټول هیوادونه ورته فکر کوي چې که په افغانستان کې امن راشي دا به یوازې د افغانانو په ګټه باندې نه وي، دا به د سیمې په اقتصاد باندې ګټه کوي، د سیمې امنیت ته به خطر کموي. زما په خیال د پخوا په نسبت اوس یو ډول پاکستان کې هم دا فکر زیات شوی دی چې افغان طالبان باید سولې طرف ته ولاړ شي، سره دې چې تر اوسه پورې داسې نه برېښي چې طالبانو باندې د یو قوي فشار د پاکستان له طرفه لوېدلی وي چې دوی دې حتما مذاکرې طرف ته ولاړ شي.
خو د دې خوشبنۍ سربېره حبیب الله فوزی او سمی یوسفزی دواړه پر دې خبره سره سلا دي چې د سولې عالی شورا غړو او وسلوالو طالبانو ترمنځ رواني خبرې اترې شایي ډېره ژر نتیجه ورنه کړي، بلکې د دوی په وینا کېدلای شي لږ ډېر وخت ونیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخوري. په پېښور کې د کارکونکو شز لپاره د ورکینګ ویمن یونین په نامه د مدني ټولنې یو بنسټ پرانستل شو چې مقصد یې کارکونکو شز ته خوندې چاپیریال برابرول دي. په دې لړ کې پرم په پېښور کې یو غونډه وسو چې ګڼ شمیر کارکونکو شز ګډون پکې کړی وو. پر دې مهال د دوی وینا و چې کچیر شز ته د کار روزګار لپاره محفوظ ماحول ورکړل سي نو شز به هم د سړو په شان پیسې ګټلای سي او د خپل ماشومانو پالنه کولای سي. نور حال پېښور د غلام غوس پرپور کې واوري.
په پېښور کې د سه شنبه په ورځ په یو دستوره کې د کار روزګار کونکو خزو د حقونو د خوندي کولو او د کار روزګار په ځایونو کې د خزو د ستونزو حل کولو لپاره د ورکینګ وومن یونین په نوم د یوې اتحادیې پرانیسته وشوه. په دغه مهال د خیر خیګړی او خزو د پرمختګ صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی په ټولنه کې د خزو د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ورکینګ وومن نو علاوه لکه چې جنې پیدا شي سر ظلم کیږي د هغه چې دینو لکه ون هیل تمامو چې راولینو پریفرنس بزویته ورکای چې خوراکي پریفرنس بزویته ورکای چې سکولي پریفرنس به خز کول پیسې کنه وینو هغه خز کول ته بزوی لګي نور باندې لګي بیا د هیل شو خوراک به خچ دي زویله ورکای.
په دې دستوره کې ګن شمیر کار روزګار کونکو خزو ګډونو کړو او د پیښور په چمکنو سیمه کې د کپلو روزګار کونکو یوې خزي شهزادي بیبي مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل کړي کې د مرستندوی ادارو په ملاتړ یو کلیوال بینک قائم کړی دی چې خزو ته قرضې ورکوي او کچېری خزو ته د محفوظ ماحول ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي نو خزي هم د سړو پرنګ کاروبار او روزګار کولای شي او د سړو پرنګ د خپل ماشومانو پالنه هم کولای شي.
داخه د ګندلو کار کوم د کډایانو کار کوم کپڑا خرڅو خپل زموږ د زنانو بینک دی بینک چلو د څوک چلو سر روپیې لیلې سر روپیې لرکو په اسانه پاغي باندې ولا ورکو او مونږ 3.5 کروڑ روپیې مونږ خلکو لا ورکو.
او د مدني ټولنې بلو وین سره کارکونکي طاهر کلیم مشال ریډیو ته وویل چې خزي به هم په خپل د خپل حقونو د تحفظ لپاره اواز پورته کوي نو بیا ممکنه ده چې په ټولنه کې هغه په خپل ستونزو قابو ومومي.
زه خپل هم کار کوم د شانتي نوري خزي هم کار کوي کمی چې دلته ټوله راغلي دي دی کم چې دا کمی تنخواه خبره کوي یا د زیات ټایم خبره کوي یا چې کم د لیبر فورس ته زموږ کم مشکلات دي په خزو ته یا زنانو ته داغي پاور پلیس کې نو دا ولې خبرې چې دی چې کمی نوټیس کړی دی چې کمی راوچته کړی دی چې دا خبره به مونږ مخې تراولو سو پرې مونږ خپل د دې لپاره خبره نه کوو نو زمونږ د لپاره به سو خبره نه کوي.
د کار روزګار کونکو خزو په اړه په دې غونډه کې حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو سره کارکونکو خزو د کار روزګار په ځایونو کې د خزو لپاره په محفوظ ماحول جوړولو باندې ټینګار وکړو. ولام غوس مشال ریډیو په خبرو
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. د قبالی سیمې مومند ایجنسی د غلنۍ یو ځوان خانزیب خان سش کال د پاکستان د لوړو نوکریو لپاره د مقابله په امتحان کې کامیابی ترلاسه کړ او اوس به د پولیس په محکمه کې د افسر په توګه کار پیلوي. د خانزیب پلار د مومند ایجنسی په یو سرکاري سکول کې چوکیدار دی. نوموړی وایي کڅه هم په ډیر غربت کې ژوند تیر کړی خو پلار یې ورسره ډیر مرسته او همکاري کړې ده. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د برم محمود ایجنسی د غلنې اوسیدونکو خانزیب چې په پاکستان کې د لوړو نوکریانو لپاره د مقابله امتحان سینٹرل سپیریئر سروسز یعنی د سی سیس په امتحان کې په 315 اویا تنانو کې 35 نمبر راغلی دی. د حکومت لخوا د پولیسو د محکمې لوی افسر ټاکل شوی چې دا سات به په لاهور پنجاب کې تربیت لزی او وروسته به بیا په اسلام آباد کې خصوصي د پولیسو تربیت کوي. د خانزي پلار په غلنۍ کې په یو اسکول کې کلاس 4 نوکر یعنی د چوکیداری وظیفه ترسره کوي.
پرایمری نه سٹارټ اغستون اوس موږ اسکول دی هغه وخت کې د 4 دی واریم نو د سټاف کمې به مو بازی وخت کې مطلب د تعلیم طرف ته ډیر خانم نو او پټاډ باندې بالکل مونږ ناشته کوله. شپږم کې چې ما ایڈمیشن وشو نو هغه وخت کې مطلب داسې و چې ظاهره خبره ده یو خو سوشل بیک گراؤنڈ داسې مونږ د غریبانان غریبه فیملی سره تعلق ساتو. بیا ما گورنمنٹ کالج پشاور چې کوم دی باغی کې مې داخله وکړله کال 2002-2003.
خانزي خپل تعلیم په محمود ایجنسی کې تر د لسم جمعات پورې وکړو ولی وروسته پېښور ته لاړ او د لسم جمعات پورې په هغه ځای کې سبق وویلو خو بیا یې واپس په 51 محمود ایجنسی ڈگری کالج کې داخله وکړه.
دی امتحان ته تقریبا 13000 کسان په پیل ځل باندې دغه وکړه دا پیر شو او باقي کې 439 کسان مطلب یو سلور سو یو کم سلور هغه پاس شو او د انټرویو ریزلټ چرال نو باقي کې 375 کسانو دا کوالیفای کو. زما پوزیشن اوورال پاکستان زما 63 پوزیشن ده یعنی دریش په تم په فاټا کې مې دویم پوزیشن ده.
او خانزه بوي چې د تعلیم شوق زیات وو ګینې نو د تعلیم خرصونه هم ډیر په مشکله پورا کول
یعنی خاص کر زما چې کله ماستر هو شو په خوري نو سټینا په سیاسياتو کې پولیټیکل ساينس کې هغه وخت کې ما باندې فاینانشل کرایسس راغلی سو پیسو کمیونو بیا ما اسکول کې دا ټیچنګ شروع کو پشاور ماډل اسکول چرسد د برانچ کې او هغه دی دوران کې ما چې کم دی اپلای کول ټیسټونه به مور کول.
د خانزه پوینا چې دا غوي سیمه غریز ده او دا سی زم کې هم نشته چې ګنی کروندې په وکړي
کورنۍ روزګار زما پلار په غلنې هایر سیکنډري اسکول کې لاس فورو او دا غو په تنخوا باندې به زمونږ تقریبا میټریک پوری دغه شو به زما ورونه غټ شو اغي به زه سپورټ کولم یعنی مطلب اف سی او به دا سی حالات پکې منځ کې رال چې به دا غي سپورټ یو سایډ ته شو.
په پاکستان کې د سی ایس ایس امتحانونه د ټولو لوړ او ښه بلل شي خو خانزیب قبایلي زده کوونکو ته یو پیغام ورکړ چې د ښه ژوند کولو په لار کې هیڅکله د چا کمزورې مالي حیثیت خنډ نشي جوړېدلی او که څوک وغواړي نو ښه ژوند کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته دا مشال رادیو ډاٹ کام. تیر ورځ د اسلام آباد د نمل پوهنتون پښتون زده کوونکو د پښتون کلچرل شو په نوم د پښتو د موسیقي د پروګرام تابع کړی و چې د خوندوري موسیقي سربیره اترونه هم پکې وړاندې کړل سول. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه کلتوري نندارتون ته ورغلی وو او دا راپور تیار کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د نه په مازیګر د اسلام آباد په شاه عبداللطیف بیټای حال کې د پښتو کلچرل شو په نوم سره د پښتو د موسیقۍ یو پروګرام ترسره شو چې پکې د یو شمیر پښتنو نه علاوه په اسلام آباد کې میش د ملک د نورو سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د دې موسیقۍ پروګرام تابع د نمل یونیورسيټي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو پښتنو طالب علمانو کړی و. په پروګرام کې د خوندورې موسیقۍ سره سره اتڼ هم وړاندې کړی شو. په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وا چې دا رنگ بندارونه تل پښتنو ژوندۍ ساتلې دي او موسیقي او وطنونه د پښتو د کلتور برخه ده. د پښتو کلچرل شو تابع کوونکی ناصر جمال وینا وا چې د پروګرام مقصد د پښتنو یو ښه عکس نړۍ ته خودل دي.
دا د پښتون ثقافت، پښتون کلتور، پښتون رسم رواج په ولې سره منعقد شوی د لکه څنګه تاسو ته پته دی چې نن سبا پښتون څنګه در بدر دی. د دې د رغونډولو لپاره او د دې د حق आवाज بلند کولو لپاره د کلچرل ایونت منعقد شوی دی چې پښتانه غونډه یو ځای شي او موږ ته مطلب لکه څنګه خلک په بد نظر ګوري چې پښتانه د شتګر دي. موږ د شتګر نه یو، موږ په هر سیمه کې پورا یو. یو د امن او د خوشحالۍ پیغام موږ دنیا لا ورکړو.
په پروګرام کې د اسلام آباد د یو شمیر یونیورسيټو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د پرېسټن یونیورسيټي ایوي طالب علم شمایله مشال ریډیو ته وویل
زه دلته
ډیر خمه احساس کوم لکه دا سره تخکاری چې ورکوټي پاکستان جوړ شوی دی زموږ د پښتون کلچر چې هر څوک وخی او هر څوک وړي چې مطلب د کلچر شو تر راشي موږ ته په دې شي پراود کیږي چې زموږ کلچر دومره ریچ دی زه هم چې دا سې کلچر شوز کېدل پکار دی او زموږ کلچر سره پروموټ کیږي
د پروګرام مشر میلمه د جمعیت علما اسلام سېنیټر روزي خان کاکړ وو نو موړی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا قسمه پروګرامونه په حکومتي کچ کېدل پکار دی
دا رنګ پروګرامونه په حکومت سره ته پکار مګر زه و سټوډنټ ته خرج تسین پېښوم چې دوی خپل تعلیم سره سره کم د پښتو د کلچر دی دا موږ د پښتنو د مشرانو کارو چې د کلچر ژوندې کی نن برته موږ سټوډنټ کم تعلیم سره د کلچر ژوندې کړی دی او لاغه سره نن د یو ورګلوي دغه اشکارا کوي چې د پښتنو په د کلچر شو کی چې دی د پاکستان څخه کومونه دي چې کم دلته طالب علمان دي ام موقع پښتنو ورکړه چې تیم مجبورونه یا تیم راځي دغه موږ سټیج استعمال کی تیم د خپل کلچر پرچا وکي
په پروګرام کې موجودو طالب علمانو خپل مشرانو غوښتنه کوله چې نه صرف پر راتلونکو کې دغه قسمه پروګرامونو تابعیا وکړي بلکې د سره سره د دوی حوصله افزایی دي هم کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ